دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانی سوسیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو رپورت کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خوونې او روزنې سیستم ته د ایديولوژیکي بڼې د ورکول د هڅو په اړه ویل چې د غډلې په سباندې تیرو دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپل ایديولوژي په اساس د خوندز او په هنتونو درسي حساب کې اساسي بدلون راوستي دي. د رواداری بنسټ چې له بهر نه د افغانستان په دننه کې د غیوا د بشري وضعیت په اړه رپورټونه خبروي د چهارشنبې د ورځې نه وخته نومبر شلمه په یو تازه رپورت کې د طالبانو لخوا په 13 سباندې دریو کلونو کې د زده کړو او د بشري حقوقو نه د خصو او جنو د محرومېدو اومدي بللي او ویلي دي چې افغانستان کې واک تر طالبانو د بیا رسیدو وروسته د غډلې د دغه هیواد په خوني سیستم کې په هدفي ډول خپل ایديالوژي ته د ځای ورکولو هڅې کړې دي. د رپورت چې دغه بنسټ د سارونکو لخوا د افغانستان په شپږش ولایتونو کې د قربانیانو او د خزو په ګډون د عیني شاهدانو او سیمه ییزو منابعو سره د مرکو او پښتنو د فورمول لاره ترتیب شوی په کې د زده کړو له حق نه د خزو او جنو د محرومېدو او د طالبانو تر کنټرول لاندې په خونیزو مرکزونو او موسسو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په تړاو مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نومبر په 20مه د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې په ټلویزیونونو د طالبانو محدودیتونه زیات شوي او په تیر کال کې لږ تر لږه 12 ټلویزیونونه یا د طالبانو په مستقیم امر یا د ډلې د محدودیتونو له امله تړل شوي دي. دغه سازمان چې د افغانستان د رسنیو او خبریالانو دفاع کوي وايي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو لږ تر لږه یو ویش فرمانونه یا لارښوونې صادرې کړي چې د رسنیو د قانون سره چې د غډلې د پلي کېدو ژمنه کړې ده سمون نه لري. کله دې جملې نه و فرمانونه یا لارښوونې د بصري رسنیو ازادۍ محدودول دي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې چې په افغانستاني واکمنۍ کړې پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد نه په قانوني توګه د تلونکو افغانانو شمیر زیات شوی او هر ورځ د 10,000 نه زیات افغانان په قانوني توګه ایران ته سفر کوي. د ایران رسمي دولتي ایجنس ایرنا د چهارشنبې د ورځې نه وخت نومبر شلمه دغه هیواد د کورنیو چارو په وزارت کې د بارنیو وګړو او کډوالو د ادارې د مشر نادر یار احمدی له کول ویلي چې دا شمیر افغانان په پا پاسپورت او ویزو باندې دغه هیواد ته ورسي. یار احمدی ویلي هر ورځ له 10,000 نه زیات افغانستان وګړي په قانوني ډول ایران ته داخليږي. دغه ایرانی چارواکي د ایدا په اساس هغه شمیر افغانان چې ایران ته د سفر په قانوني اسناد ورزي ورته د کار زمينه هم برابر شوې ده. په پاکستان کې چارواکو پنځمبه نومبر 20مه ویل چې وسلوالو د خیبر پختونخوا په کورم کې د اهلیت شوی د سپرلی په موټرو بریدونه کړي او د خزو ماشومانو په ګډون لسکونه کسان وژل شوی دي. د سیمه حکومتي چارواکي جاوید الله مسعود فرانس پرستو ویل په کورم کې د ترګرو لخوا د شیعه وګړو دوه جلا کاروارونه په نخښ ول. په دواړو بریدونه کې د مړو شمیر اوس 8 شو تر رسیدلی او یو لستر نور ټپیان شوی دي. مسعود ویل چې د پیخي په قربانیانو کې شپږ خزې 100 ماشومان او پولیس شامل دي. هغه زیاته کړه په دواړو پیخو کې شاوخوا 10 بریدو کوونکي ښکېلو چې د سړک دواړو غاړو ډزې شروع کړې. د پولیسي او افسر د خپل نوم نه خولو په شرط د روسي شمیر په خلیو کو هغه فرانس پرس ته ویل په دواړو کاروارونو کې شاوخوا سلويخ موټرونو چې د پولیسو تر سار لاندې سفر کوو. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د پنځمبه په ورځ نومبر 20مه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه واده د دفاعي او پوخانی وزیر یو ګلانټ او د حماس د پوځي څنګ مشر محمد زیف د نیولو حکمونه صادر کړل. یا د محکمې په اعلامیه کې ویلي محکمې د بشري حقوقو او جنگي جرمونو د تورنو په اړه چې د 2023 د اکتوبر د 8 مینا د 2023 د میتر شلمې پوري شوې د نتنیاهو او ګالانټ د نیولو حکمونه صادر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د محمد زیف لپاره هم ورته حکم صادر شوه. په اعلامیه کې راغلي چې کافي شواهد موجود دي تر څو د درې کسان په جنگي او د بشريت ضد جرمونو تورن شي. اسرائیل او حماس دواړه د تورونو ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ نومبر شلمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه مسوده ویټو کړه چې په غزه کې د سمدستي بې قاعده او شرطه او دایمي اوربن غوښتنې کوله. د اقدام د ولسمشر بایدن ادارې په وړاندې سخت انتقادونه راپورټ کړل چې د اسرائیل او حماس جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو هڅو مخه نیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډ ویل چې متحده ایالاتونو د هغه پریکړه لیک د مسوده ملاتړ نشي کولای چې د يرغمل کسانو د خوشي دو پرته د اوربن غوښتنه کوي. د متحده ایالاتونو سارنوالانو د چهارشنبه په ورځ نومبر شلمه د هند لوی صنعتکار او میلیاردر گواتم ادانی د سلګونو میلیارد ډالرو په بډې ورکولو او د پانګوالو څخه د تادیاتو د پټولو په قضیه کې تورن کړي. سره له دې چې دغه هندي پانګوال د پانګونې لمنه ډیره پراخه او د سکرو ډبرو هوایي ډګرونو د رغولو سیمټو او د سنېو په کاروبار کې دخیل دي. د ادانی ګروپ د مشر نوم په ورستیو کلونو کې د تجارتي تورونو او وندو د سکوت سره تړل شوې ده. او پنځشنبه نومبر 20مه د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې د ټي لس اوریس کرکټ تجارتي لیگ په لیګي چې دریش افغان لوغړی هم پکې دي. قدر مول اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د رواداری پونم د بشری حقوقو بنسټ وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپل ایدیالوژي پر اساس د خونځیو او پانتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د خون او روزنې سیستم ته ایدیالوژیکا بڼه ورکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاموکي رپورټ ته
د رواداری بنسټ مشر شارزاد اکبر د خپل بنسټ لخوا د نوی راپور په اړه د امریکا غ اکثر په مرکه کې ویلي افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د غړل د افغانستان په خونی سیستم کې په هدفي ډول خپل ایديالوژي ته د ځای ورکولو هڅې کړې دي. مېرمن اکبر وایي طالبانو په تیر دریو کلونو کې د ټول هیواد د خونځیو او پوهنتونونو په درسي پروګرامونو کې بدلون راوستي او په دې ترتیب نیو موضوعاتو او مضامین ته ځای ورکړی دی.
مزامین تازه معرفی شده که خود طالبا این مزامین در واقع ایجاد کردن. مثلا یک مزمون به نام امارت شناسی و در این حال یک آزمون یا یک امتحان به نام امارت شناسی که سوال های داره مثل از این که ملا و مرد خانواده مذهبی در کدام سال به دنیا آمد یا سخت‌ترین سال جهاد بر امریکایی‌ها کدام سال، خونبارترین سال بر امریکایی‌ها در جهاد 20 ساله کدام سال بود. یا سوالایی که بسیار ایدئولوژیک است، برخواسته از ایدئولوژی و دیدگاه خود طالبان، روایتی که خود طالبان می‌خواهند به جهان ارائه کنند. مضامین اصلی، مضامین اساسی نصاب‌ها که زبان دری و پشتو باشه، مضامین ساینسی، ریاضی، یکی از مضامین دینی و تاریخ، جغرافیا، این مضامین اهمیت کمتر بهشان داده میشه، توجه کمتر.
در رواداری بنسټ وایي چې دا راپور د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خلکو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی دی. رواداری موندنې ښیي چې دا مهال د ټول هیواد په پوهنتونونو کې ډېر درسي واحدونه د حنفي فقه اړوند دینی او اسلامي مضامین ته ځانګړي شوي او په شیامیشت ولایتونو کې د جعفری فقه اړوند مضامین غیر ضروري مضامین بللی دي.
بامیان کتابایی را که مربوط به فقه جعفری است جمع‌آوری کردن کاملا، در حال که اکثریت مردم در اوج شیعه مذهب
که څه هم طالبانو پر رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر طالبان چې په ولایتونو کې د کتابونو تفتیش کوي وایي دوی هغه کتابونه راټولوي چې په وینا یې د دین او عقیدې خلاف وي.
کتابهای ما کله کتابایی کې معیار بررسی میکنیم، کتابایی کې در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتابهایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتابهایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما که
لدی ټول سره سره د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز دافر کرندیکر ویل چې د طالبان له خوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. امریکا تل ویلي تر هغه چې طالبان د زده کړو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت د هغوی د پیژندلو په طرف ګام نه پورته کیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ ټوله نړۍ تلویزیون د یوې باوري، خوښونکې، اغیزناکې او مؤثرې سرچینې په توګه لمانځي. دا چې په افغانستان کې تلویزیونی خپرونې کله پیل شوې او اوس په کوم وضعیت کې دي، پاموکی پاکلی رپورت ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تلویزیونی خپرونې په امتحاني ډول په 1455 او په رسمي ډول 1455 کال کې یوازې د کابل لپاره پیل شوې چې یو ساعته خپرونې درلودې او خاریان به مشخص ځایونو ته د تلویزیون د کتلو لپاره ورتلل.
د بابوی برن په نامه یې وویل باب دغه د تلویزیون یې سم ورچی ایزو هاکو میل ترافلی چې کرمنګ خبر شو نو مونږ هم دلته نو واخ هم پلاستم نه بیت.
افغانستان په تیرو 22 کلونو کې د رسنیو د بي ساري پرمختګ شاهد او غنو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ.
خو په دې شنو کلونو کې په هیواد کې یو څو لاس تلویزیونونه په مرکز ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړل او ډیر په چټکه باندې کار روانو.
رسانه افغانستان در این 20 سال یا بیشتر از 20 سال میشه که زحمت کشیدن، تلاش کردن تا ای که بتانن رسانه های افغانستان در جایگاهی که فعلا است، نه ای که ما شما در سطح منطقه مد نظر بگیریم، بلکه در سطح جهان تانستن یک جایگاهی را ایجاب کنن برای رسانه ها.
رسانی تر دې دمه ډېر تر په داشو کلونو کې ډېر لاس تر ونی دلو درې چې متاسفانه هغه ټول اوس په پام څخه ورزول سی دی.
تلویزیون چې د خبر رسونې، معلومات او پوهاوی او نورو ګڼ مسایلو یو مهمه او باوري سرچینه ګڼل کیږي، د افغانستان په څیر هیواد لپاره خبرونه څومره د اهمیت وړ دي.
د تلویزیون مخاطبین نام دي، الوسی او نالوسی ټول کولای شي د تلویزیون مخاطبان سي، بلکې چې بیا نور رسنۍ دغه ځانګړتیا نه لري. نو ځکه ویلی شو چې تلویزیون تر ټولو ځواکمن رسنۍ په افغانستان کې بلل کېږي.
تلویزیون نه یوازې د تفریح وسیله، بلکې د تعلیم او تربیې یوه ډېره بهترینه وسیله ده.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشوي د طالبانو لخوا پر رسنیو په ځانګړې توګه پر خزینه کارکونکو د دا ډول محدودیتونو دوام به په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو د بندیدو سبب شي.
دا د اندېښنې وړ دی. زه هیله لرم چې دا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان چې دغه سي ورځ نومولې دوی باید یو خپل غبرګون وخایي او طالبانو باید د تعار کې چې د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې مخکې غفلې سوی دي او افغانستان مشمن دي، دوی باید رعایت وکړي او د خپل سختګیرانه پالیسی باندې دوی خپل باید تشدید نظر
وکړي. په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو مشرانو څرګنده کړه چې د تلویزیون لارې په هاوه د خلکو پام د شخړو نه سولې او امنیت ته راړي، ترڅو د هیوادونو د پرمختګ لپاره په ټولنیزو او اقتصادي مسلو تمرکز وکړي. همدې اهمیت ته په پام سره د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ په نوم ونوموله چې له 28 کلونو را په دې خوا لمانځل کیږي. نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د منځنی ختیځ لپاره د ولسمشر بایدن جګپوري استازي ویلي چې د اسرائیل او لبنان په سرحداتو کې د جګړې د ختمېدو په هدف له حزب الله سره خبرو ته هیله مند دي، خو په غزه کې جګړه دوام لري او د سولې څرک نه ښکاري. په عین حال کې د امریکا د سنا مجلس اسرائیلو ته د لا نورو وسلو د نه ورکولو لایحه رد کړه، چې د منتقدینو په اند کېدای شي د جګړې د اوږدېدو سبب شوی وای. نور معلومات پر رپورټ کې اورئ.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن جګپوري استازي د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ځل بیا د حزب الله سره په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل چې کېدای شي دغه پراخیدونکې جګړه ختمه کړي. هغه زیاته کړه چې اوس اسرائیل ته سفر کوي او هڅه به وکړي چې د ولسمشر بایدن د دورې تر ختمېدو مخکې دغه جګړه پای ومومي.
موږ خپل کارونه در راتلونکي ادارې یا حکومت سره هم شریکو. همدا اوس موږ عملا دغه کار کوو. وګورئ موږ له کارونو په بشپړ ډول خبر دي. څنګه چې ولسمشر بایدن د واک د انتقال دی و با نظمه به هیجمنه کړی ده، موږ به همداسې کوو.
دلته په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د حل لار ادا ده چې پر اسرائیل امریکایي وسلې بندې سي.
په دې جنایاتو کې د امریکا متحده ایالاتونه لاس لري، دغه لاس لرل باید بند شي.
د همدې بحثونو په جریان کې هلته د جګړې په ډګر کې د لبنان نه توغول شوی یو راکټ په اسرائیلو کې په یو وړکتون ولګید. د حزب الله عمومی منشی نعیم قاسم د مذاکراتو په اړه ډیر محتاطانه دریځ وړاندې کړ.
هل نتوقع ان تنتج
کموک لدی مذاکراتو دا تمل رو چې اوربند رامنځته شي او د اسرائیلو بریټ پایت ورسیږي، هیڅوک دا تعهد نشي کولای، ځکه چې موضوع د اسرائیلو په ځواب او د نتانیاهو په جدیت پورې اړه لري. خو یو موضوع باید واضح کړم، موږ دوه شرطونه لرو، د بریټ هر ارخیز پای او دویم شرط د لبنان ځمکنه خپلواکي ته درناوی. په دې معنی چې اسرائیل به د دې اجازه نه لري چې هر کله وغوړي لبنان ته داخل شي او خلک ووژني.
بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې امریکا هغه لایحه رد کړه یا ویټو کړه چې په غزه کې پرته له قید او شرط د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه پکې شوې وه. د امریکا د استازي په وینا په دې لایحه کې د هغو اسرائیلیانو د خوش کېدو شرط نو ذکر سوی چې حماس برمته کړي دي.
Simply put,
ساده خبره دا ده چې د لایحه به حماس ته ډیر خطرناک پیغام ورکړی وای، یعنی هغوی د دې اړتیا نه لري چې مذاکرات وکړي. د لایحه به حماس ته د هیله مندي وربخلې وای چې دوی مغرضانه ستراتیژي نتیجه ورکړي، دا وګواکې نړیوالې ټولنې د شلو هیوادونو هغه سلطنه برمته شوي کسان هیر کړل چې د تیرو 410 ورځو راهیسې نیولې دي.
همداشان اسرائیل وایي هغوی باید اړتیا په صورت کې هر وخت په حزب الله د برید اجازه ولري.
موږ د خپل امنیت په بایه، د خپل وګړو د امنیت په بایه، یا د هغوی د ځمکنۍ بشپړتیا په بایه اوربند نشو اخیستای. په همدې خاطر که هر ډول موافقه کیږي، موږ باید د اړتیا په صورت کې د اقدام اجازه ولرو.
څېړونکي هم د دواړو لوریو دریزونو ته په کتو نه پوهیږي چې څنګه موافقه به وسی، خو زیاتوي چې ایران نقش لوبولی شي ځکه چې هغوی حزب الله تمویلوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورونه وایي چې اوکراین په لومړي ځل د برتانیې لخوا چمتو شوي د اوږده واټن توغندي په روسي توغولي دي. دا اقدام روسه له هغه وشو چې د روانې اونۍ په پیل کې راپورونه خبره شول او وویل شول چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په روسیې کې د اهدافو د ویشتلو په مخه اوکراین ته د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د هنری ریجول د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
برتانوی رسنۍ د چارشنبې په ورځ رپورت ورکړ چې اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره د برتانیې لخوا چمتو شوی اوږد واټن توغندي توغولې دي. دا وسلې د اوکراین په نیول شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په ضد کارول شوې چې پکې تیر کال په کریمیا کې د روسیې د تور سمندرګي د پخوانیو بیړیو په مرکز برید هم شامل دي. لندن او کیف د وروستیو رپورټونو د تاییدولو نه ډډه کړې. د دې اونۍ په پیل کې د اوکراین ځواکونو د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي د روسیې په خاوره کې وتوغول. فرانسې یوکرين ته د سکالپ په نوم د اوګد واټن توغندي هم ورکړې دي. د باک په هنتون د دفاعي چارو شنن کې پېټریک بری ویل اورپای توغندي د امریکا ته توغندېونه توپیر لري.
دا په هوا کې توغول کې دونکي توغندې دي معمولا د نویت پورې اړه لري. دوی معمولا په 250 کیلومتره یا تر هغه زیات هدف وهي. زه فکر کوم چې امریکایي توغندې د دې په پرتله اوګد واټن وشتل شي او دا په هوا کې نه توغول کېږي. نو له همدې عملی مخنیوي ګران دی.
د دوانه د وسلو سیستمونه به یو لړ نوې اهداف پنهخه کړي.
د دوانه توغندي د روسي د لیکو څخه په تیري دو د هغه هوا زیربناوي پنهخه کول شي تر ټولو لومړی کرخه ته د دوی اکمالات کم کړي. نو دا چې هر توغنده زیات واټن وشتل شي دومره جدي مسله نه ده. اوکراینیانو ته دا مهمه ده چې په لوی شمیر د وسلي ولري.
شنن کې بری وايي اوکراین باید خپل اهداف په دقت سره وټاکي.
آیا تاسو دوی ته اجازه ورکوي چې واقعا د انرژي په زیربناو، نظامی زیربناو او د تیلو تصفیه کوونکو صاحب نه کړی؟ هغه شین چې واقعا د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي دا یو پوښتنه ده.
په این وخت کې جرمني چې د اوکراین دویم لوی پوځي مرسته کوونکې ده په دې اونۍ کې کیفته د اوګد واټن توغندې ورکولونه انکار وکړ ځکه برلین یره لري چې په جګړه کې ښکیل نشي.
Nothing had changed for us.
موګله لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی. وضعیت، شرایط یو شان دي، هر څه هماغه شان دي. نو په دې مسله کې زموږ لید نه دی بدل شوی.
دا چې ویدز به کیفته پوزي مرستې جاری وساتي د دې راتلونکو ناصرګندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې ده چې د خپل دندې په لومړی ورځ به دا جګړه پای ته ورسوي.
د دوه اټومي قدرتونه دي کوم غوړي کولای شي د خطر ومني. زما په فکر د اوکرين په اړه د اروپا، ناتو او متحده ایالاتو ترمنځ توپیر موجود وي.
روسته له هغه چې رپورټونه خبر شول چې واشنگتن د روسي په خاوره کې د اهدافو د وشتري لپاره اوکرين ته د امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړي، مسکو په دې اونۍ کې د اټومي وسلو کارولو لپاره خپل حد او شرایط کم کړل. دا هنری ریچول رپورټ پښتو ژباړه د ځانې یوسف سي امریکا غاګ.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. روانونه په اوکراین کې د جګړې زر ورځې پوره شوې. د وژل شوو د شمیر زیاتواله، د هوایی بریدونو د خطر زنګونه او چاودنې د کیف د یو دوه دیرش کلن اوسیدونکو په ګډون د میلیونونو اوکراینیانو د ژوند تریخ واقعیت دی. د امریکا غاګ خبریاله د همدې دوه دیرش کلن اوکراینی کورنۍ لیدو ته ورغلی او د تیرو څناڅه دریو کلونو جګړو پر اخی زور سره غکیدل ده چې تاسو یې پښتوش باړه اوري.
د 2022 کال د فبروري په 28مه د اوکراین د ملي ټلویزیون خبريال اولی رښتینی هکاو د غوومندوار میرمنی انا پکیف کی د خپل لور ایوانا دریمکلی زلمنزله په ماغه مخام د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک او لوهانس خود مختار سیمی په رسمیت وپیژندلې.
اولی او د هغه پلار ټلویزیون ته قتل ما او مور می ول راځي د شامپاین وخت دی. زمنګ د ماشومه کلی زده د ټلویزیون قتل بس دی نور. خو هغه ول د ډیره مهمه ده باید ووري چې څه پیخیږي.
درې ورځې وروسته د فبروري په 23مه پوتین پر اوکراین د یرغلې اعلان وکړ. اومندواره انا له خپل درې کلنې لور سره اوکراین پریښود خو اولی پاتې شو. د 2022 کال په اپریل کې په ډنمارک کې د انا دویمه لور ویکتوریا پیدا شوه. ریشتنیاک لا هم په اوکران کې پاتې وو. انا د 2023 کال په دوبی کې لخپل دوه لورګانو سره کیف ته ستنه شوه. اولی ریشتنیاک د جګړې د دوام سره سره د کورنۍ سپمول شوی پیسې د بیا کسخانې په جوړولو ولګولې. د 2023 کال په اگست کې د وګړي درې ملور په داسې حال کې پیدا شوه چې دوه کلن لورې د جګړې په وضعیت کې لژن کولو سره عادت کړی وو.
له بهر هرڅ ډیر خراب او ناوړه ښکاری. یو دوه کلن ماشومه په دې پوهیږي چې د خطر زنګ څه دی. کله چې د خطر زنګ وال کیږي هغه منډه کوي او ناری وهي، وای مور د خطر زنګ دی. زه هغه ته وایم چې مو ورخطا کیږه، هرڅ ښه دی.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د روسیې د یرغل د پیل راهیسې څه باندې 2000 ملکی اوکراینیان وژل شوي او کابو 2000 نور ټپیان شوي دي. خو کارپوهان وایي د روسیې د بریدونو په وړاندې د اوکراینیانو د مقاومت هوډ د 2022 کال په شان ټینګ دی.
له درېو څخه دوه برخې خلک لا هم د جګړې د دوام لپاره چمتو دي. 83% هوډمن پاتې دي. پاتې له درېو څخه یوه برخه چې نه غواړي روسیې ته تسلیم شي د اوکراین لخوا د جوړجاړي په ګډون د هلارو د موندلو پلویان دي، هغه څه چې هغوی مناسب جوړجاړی بولي.
د اوکراین د جامع شناسۍ انسټیټیوټ د یاد هیواد د خلکو د مقاومت په اړه څېړنې کړې دي.
کله چې موږ د یو آزاد او خپلواک اوکراین د شتون د اهمیت خبره کوو نو 93% خلک وایي چې دا ډیر مهم دی. یوازې لکشمیر وایي یقیني نه دی او یا هم وایي دا مسأله ډیره مهمه نه ده.
رښتینی یو چې تاریخ پوه دی په دې اندېښنه لري چې نړۍ په خاص ډول د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ښایي له اوکراین سره نظامي مرستې بندې کړي او دا جګړه به د تیرو جګړو په شان وغځیږي.
که متحده ایالات هغه څه ته چې دلته پیښیږي پام ونه کړي دا به په نړۍ کې په یو بل لوی مشکل بدل شي.
د اوکراین د قوانینو له مخې د دری اولادونو پلار رښتینیاک باید په جګړه کې ګډون ونه کړي. هغه په کیف کې دی او د بس په نیلارې د جګړې ملاتړ کوي. هغه بلاګرانو ته وایي چې معلومات پاره کړي او وایي چې ناوړه جګړه لا هم روانه ده. سمیع الله جلالزای د امریکا راګ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لنډا تامس گرینفیلد ویلي د منځري ختیځ وضعیت عاجل ډیپلوماټیک حل ته ضرورت لري. هغه ویل دی کال نه زیات وخت شوی دی چې نړۍ په اسرائیل او غزه لویدیځ غاړه او لبنان کې د ملکی کړاوونو شاهد ده. هغه ویل د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا په بیسار ډول باندې بریدونه شوي دي. سفیر لنډا تامس ویل چې په دې حالاتو کې متحده ایالات د خپل مشرتابه رول لوبولی دی. هغه زیاته کړه په غزه کې جګړه د يرغمل شو د خوشی کولو په خوندي کولو سره پای ته ورسوي. په داسې حال کې چې باید فلسطینیانو ته مرستې زیات شي چې دا جګړه نه د پیل کړي او نه هم کولای شي چې دا جګړه پای ته ورسوي. هغه ویل د پراخي سیمهي جګړې نه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې د ایران د ټیرریسټي نیابتي ډلو د بي ثباته کوونکو فعالیتونو سره مقابله وکړي. هغه زیاته کړه چې په داسې حال کې چې په عامه ډول باندې حماس دا اداګانې کوي چې دوی د اوربند لپاره وړاندیزونه کوي، خو دوی برعکس د اوربند لپاره ډیر وړاندې شوي وړاندیزونو کې خپلتیا رد کړي ده. هغه وویل اسرائیل هم باید خپل رول ولوبوي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې موږ د جګړې ختمولو لپاره فشار زیاتو، اسرائیل باید په غزه کې د ویجاړون کې بشري وضعیت د کمولو لپاره په بیړني ډول اقدامات وکړي. په کار دا اسرائیل د بشري مرستو ترڅنګ سوداګریزو لاریو ته هم غزه ته تګ اجازه ورکړي چې د کاتۍ مخنیوي لپاره ډیر مهم دي. لنډا تامس ویل چې دا شخړه د ایران لخوا رامنځته شوی او ګټې ترې اغستې چې د سیمهیزو پراکسیانو او شریکانو ملاتړ کړي او په مستقیم ډول په میلیونونو بیګونا اسرائیلیان، فلسطینیان او د لبنان ملکی وګړي د خطر سره مخامخ کړي دي. هغه ویل متحده ایالاتو د تپکلک خبرګون خوډلې او د هغه وروسته چې ایران په اسرائیل باندې د بالستیک توغندې او یو بیساره برید وکړو، امریکا په دوو مواردو کې خپل پوځي تاسیسات ځای په ځای کړي دي. او لکه څنګه چې ولسمشر جو بایدن سرګند کړی دا، موږ به د ایران د بی ثباته کولو سیمهیزو اقداماتو په وړاندې د اسرائیلو دفاع ته دوام ورکړو. لنډا تامس ویل چې د دې په ځای چې یو غیر مشروط اوربند غوښتنو شي چې ایران او د هغې نیابتي ډلې ترینه ګټه پورته کړي، په کار ده چې د دې شورا غړي په یو غږ سره د جګړې د پایداره ختمولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ملاتړ خبرې وکړي. سفیر لنډا تامس په اخر کې ویل چې د ایران یا د هغې د نیابتي ډلو حماس او حزب الله پرته په کار ده د ډیپلوماسۍ لارې د دې سیمې د ښه او باثباته راتلونکي لپاره کار وشي. د نورو دونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظری سرګند کو.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دی زی پایت اورسی ده مانه نشه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیا خدای ماتش.